السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی ز رضوان مرادم او دا یو ساته خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. ولسمشر اشرف غنی سبا هند ته ځي او افغان چارواکي وایي چې ولسمشر به له هندي چارواکو سره د تروریزم پر ضد د دواړو هیوادونو د ګډې مبارزې او یو شمېر نورو مهمو مسئلو خبرې او بحثونه ترسره کړي. آیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره سوله به د افغانستان پر روانه جګړه او د افغانستان د سولې پر بهیر لوی تاثیر وکړي او که څنګه؟ په دې اړه یو تفصیلي رپورټ اورئ، خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار امنیتي چارواکي په بټیکوټ ولسوالۍ کې د زرقاوي په نوم د طالبانو د یو قومندان په ګډون د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. هند ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې په کابل کې د هند سفیر وایي هند له افغانستان سره د مرستو دوام ته ژمن دی او په دې سفر کې به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته د پراختیا ورکولو امکانات وڅېړل شي. پاکستان او روسیه به د روان کال په پای کې د لومړي ځل لپاره ګډ پوځي تطبیقات ترسره کړي او هغه اوربند چې په سوریه کې نافذ شوی دی لومړۍ ورځې په تېرېدو سره مراعات شوی دی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د بټیکوټ ولسوالۍ د دریم فارم په سیمه کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د زرقاوي په نوم د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی. چارواکي همداراز وایي د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي د ترینکوټ ښار امنیت ټینګولو لپاره پوځي عملیات به جاري وي. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ پر ترینکوټ پراخه حمله وکړه او حتی د ښار ځینې مرکزي برخو ته هم ورسېدل، خو د اورزګان والي محمد نذیر خروټي پرون خلکو ته ډاډ ورکړ چې له روانو پوځي عملیاتو سره به د ټول ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. پر ترینکوټ د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د عملیاتو لپاره اورزګان ته تللی دی. رازق ویلي چې له وسلوالو طالبانو د سیمې له پاک ولو پرته به کندهار ته ستون نشي. راپورونه وایي ترینکوټ ښار لا هم د وسلوالو طالبانو له نفوذه په بشپړ ډول نه دی پاک شوی. هند ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې په کابل کې د هند سفیر وایي هند له افغانستان سره د مرستو دوام ته ژمن دی او په دې سفر کې به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا امکانات وڅېړل شي. منپریت وهرا نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل افغانستان له جنگ راوتلی او د یو ګاونډ په توګه د هند مسؤلیت دی چې ورسره په مختلفو برخو کې مرسته وکړي. ښاغلي وهرا د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې چې د نوې ډیلي او کابل ترمنځ د اړیکو نږدې والی ته اسلام آباد تل اندېښنه ښودلې دی، دغه اندېښنې څومره پر ځای بولي وویل.
Well, the concern itself is in question.
پلان دی خنه یو سوال دی. دا نشي در کولای چې دولت د خلکو خدمتګار وي. د افغانستان دولت هم د خلکو خدمتګار دی او خپل مستقلی بهرنی پالیسي تعقیبوي او دای حق دی چې له چا سره څه وکړي. د هند حکومت هم خدمتګار حکومت دی. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې پاکستان پورې هیڅ اړه نه لري. په دینه پوهیږم چې ولې پاکستان له دې کبل اندېښنه لري چې افغانستان له هند او یا کوم بل هیواد سره ښې اړیکې لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا نوې ډیلي ته ورسیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت په وینا غنی به پر ګډو ګټو د نږدې مشورې لپاره له صدر اعظم نریندرا مودي سره خبرې وکړي. غنی به دغه راز په دې سفر کې له هندي سوداګرو سره هم وګوري او په نوې ډیلي کې یو څیړنیز مرکز ته وینا هم وکړي. په پاکستان کې د وروستیو فرقهیي شخړو په ترڅ کې نن د شیعهګانو د یوه جومات په مخ کې په ځان وژونکې حمله کې څلور پولیس ټپیان شول. دغه حمله د سین ایالت په شکارپور کې هغه سیمه کې شوې چې تېر کال د شیعهګانو پر یو بل جومات په ځان وژونکې برید کې 60 تنه وژل شوي وو. د پولیسو یو افسر برهان الدین وویل دغه حمله د مسلمانانو د لوی اخته د لمانځه د ادا کولو په مهال وشوه. هغه وویل یو بل حمله کوونکی چې ځان وژونکی به و د پیښې په ځای کې په ډزو ټپي شو. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په تېرو وختونو کې د دا ډول حملو مسؤلیت د لشکرې جنګوي په څیر سخت دریځو ډلو په غاړه اخیستی دی. پاکستان او روسیه به روان کال په پای کې د لومړي ځل لپاره ګډ پوځي تطبیقات ترسره کړي. دا به په جنوبي آسیا کې چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ساړه شوي د یو نوي پړاو پیل وي. یوه لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ایکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته وویل چې په دغو پوځي تمرینونو کې به د دواړو لورو شاوخوا 200 پوځي پرسونل ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ازادي راډیو ته د دغو تطبیقاتو خبره تایید کړه او هغه له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د پیاوړي کېدو یوه برخه وبلله.
زه پاکستان او روس ترمنځ جنگي مشقونو په اړه خو معلومات نه لرم، خو زه دا ویلی شم چې دواړه هیوادونه په مختلفو شعبو کې د یو بل سره رانږدې شوي دي. تاسو ته پته ده چې اوس کوم روس ته د شمال جنوب ګیس پایپ لاین معاهده ملاو شوې ده. دا د 2 بلین ډالرو ده، کومه چې غټه معاهده ده. نو د دې ټولو خبرونه دا ښکاري چې د دواړه ملکونو ترمنځ اړیکې ډېرې په تیزۍ سره مخکې روانې دي.
د اسلام آباد او موسکو ترمنځ په داسې حال کې اړیکې پیاوړې کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتونو د پاکستان له ستر سیال هند سره اړیکو ته پراختیا ورکړې ده. متحدو ایالاتونو په دې وروستیو کې له هند سره لوی دفاعي او اقتصادي تړون لاسلیک کړ او 13 میاشتې نوې ډیلی ته په سفر کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر پاکستان سخت انتقاد وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل له روسیې سره د اړیکو پیاوړتیا په سیمه کې د وروستیو بدلونونو نتیجه ده او پاکستان دې ته اړتیا لري چې له خپلو ګاونډیانو سره اړیکو ته پراختیا ورکړي. هغه اوربند چې په سوریه کې نافذ شوی د لومړۍ ورځې په تیرېدو سره مراعات شوی دی. دغه اوربند چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې لخوا رامنځته شوی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوې متحدې سوریې لپاره وروستی چانس بللی دی. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی پرون ناوخته وویل چې د لمر په پرېوتو سره چې اوربند نافذ شوی تقریبا د جګړو په ټولو کرښو کې آرامي وه. کیری په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل چې دا به تر وخت مخکې وي چې یوه نتیجه واخیستل شي، خو هغه راپورونه چې د ته د اوربن لټینګېدو 2 ساعته وروسته رسیدلي د دې څرګندونه کوي چې په شخړو کې کموالی راغلی دی. د اوربن لټینګېدو سره سره د حکومتي ځواکونو او یاغیانو لخوا په حما او ولایت او دمشق کې د خال ډزو راپورونه ورکړل شوي دي. د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې یو لوی جومات به د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په نوم ونومول شي. نوموړی د سپتمبر په 2 نیټه د دماغي سکتې له امله مړ شو. د کریموف لور لالا کریموا نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دی او میړه په تاشکند کې د هغو جماعت پر رغولو کار کړی چې په 2015 کال د اور لګیدو په پیښه کې ورته زیان رسیدلی دی. کریموف وایي د دینی عالمانو د شورا او ټولنې د وړاندیز له مخې پرېکړه شوې چې دغه جماعت د ازبکستان د لومړي ولسمشر د دې د پلار اسلام کریموف په یاد د پلار اسلام جماعت د ولسمشری لپاره د امریکا د ولسمشری لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن تایید کړ چې د سپتمبر د 2 تر وروستي حملو د یاد په مراسمو کې سر څرخېدلی او تعادل له لاسه ورکړی، خو وایي ډېر ژر بیرته روغه شو او اوس ډېر ښه احساس کوي. کلینټن په نیویارک کې له دغو مراسمو چې په خلاصه فضا کې جوړ شوي وو له وخته مخکې خپل موټر ته ختله چې خپل تعادل له لاسه ورکړ. دا وایي کله چې په موټر کې دننه کښېناسته او د ایر کنډیشن هوا ورته ورسېده بیرته ښه شوه. کلینټن له سی این این تلویزیون سره په رون په مرکه کې وویل چې له یوې ورځې استراحت وروسته ځان ښه احساسوي. هغې ویلي چې د خپل ډاکټر سپارښتنې ته یې پام نه و کړی چې د سینه او بغل د ناروغۍ له تشخیص وروسته یې ورته ویلي وو چې 15 ورځې استراحت وکړي. هغې ویلي چې په څو راتلونکو ورځو کې به بیرته خپل کمپاین پیل کړي. اروپایي اتحادیه وایي په بیلاروس کې د تېرې یکشنبې د ورځې پارلماني انتخابات ښیي چې دا هیواد پراخو انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا لري. د اپوزیسیون 2 څېرو د پارلمان څوکۍ ګټلې چې دا په 20 کلونو کې اول ځل دی چې د اپوزیسیون غړي پارلمان ته لاره پیدا کوي. خو له دې سره سره د دغه هیواد لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د څارونکي موقت ماموریت مشر کینټ هالسټد ازادي راډیو ته د دوشنبې په ورځ وویل چې دغه ترسره شوي انتخابات نه شفاف او نه هم عادلانه وو. د اروپایي کمیسیون ویان پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل چې دغه انتخابات په دې هیواد کې د پراخو انتخاباتي اصلاحاتو اړتیا په ډاګه کوي چې هغه به له نړیوالو شریکانو سره د پراخې ډیموکراتیکې پروسې په ترڅ کې مخته وړل کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر اشرف غنی سبا هند تزی او له هندي چارواکو سره به په سیمه او په خاص توګه په افغانستان کې د توریزم پر ضد د مبارزې پر مسأله خبرې ترسره کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونی چارواکي وي په هغه تړون کې چې په اساس یې افغان سوداګر کولی شي د واګاله بندر څخه هند ته خپل مالونه صادر کړي ځینې ستونزې شته. ولسمشر غني به دا او نور مسئلې هم له هندي چارواکو سره مطرح کړي.
تروریزم سره د مبارزې پر ځای دریس باندې معاملاتي مسایل او د امنیتي همکاري باندې هم
یو شمېر افغان کارپوهان وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې تړون به سمدستي د افغانستان پر حالاتو اثر ونه کړي خو په اوږدمهال کې دا پروسه ګټوره تمامېږي.
که چیرې ګلبدین حکمتیار راسي زه فکر کوم چې نه راتګ شاید هغه زیات بهانه د افغانستان د ثبات پر وړاندې جنګېږي د هغه انګېزه به ورنه لرې شي.
ټاکل شوی ده چې پاکستان او روسیه خپل لومړي پوځي تمرینونه د روان میلادي کال په پای کې پایل کړي. د نورو ریپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې تاند څانګې او د ښځو لپاره نیمه نړۍ ونیس پروګرام اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې افغان ولسمشر به هند ته د سفر په ترڅ کې د تروریزم پر ضد د دواړو هیوادونو د ګډ دریس ترڅنګ په یو شمېر نورو مسایلو هم له هندي مقاماتو سره خبرې وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال وایند دواخان مینپال له سهشنبې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې له دې سره پخوا کې به محمد اشرف غنی له هندي مقاماتو سره په اقتصادي موضوعاتو هم وغږیږي. په ورته وخت کې په کابل کې د هند سفیر وایي افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم به د سیمې په همکارۍ او سوداګرۍ په خپلو کې بحث وکړي. تفصیل در رحمت الله افغان پر رپورٹ کې ورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ټاکل شوې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د چهار شنبه په ورځ هند ته ولاړ سي او هلته به د هند له صدر اعظم نرندرا مودي او یو شمېر نورو هندي چارواکو سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ په امنیتي مسایلو هم بحثونه وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل محمد اشرف غنی به د هند له صدر اعظم سره د تروریزم پر ضد د دواړو هیوادونو د ګډ دریس په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان ولسمشر د هند له مقاماتو سره د افغانستان او هند پر اقتصادي همکاریو باندې اړیکو باندې او د هغوی پر پراختیا باندې بحث وکړي. د تروریزم سره د مبارزې پر ګډ دریس باندې معاملاتي مسایل او د امنیتي همکاریو باندې هم بحث وکړي.
د ښاغلي مینپال په خبره محمد اشرف غنی به د خپل سفر په ترڅ کې له هندي چارواکو سربیره له یو شمېر افغان محصلینو او سوداګرو سره هم لیده کاته وکړي. هند په تیرو څو کلونو کې له پوځي همکاروي سربیره په افغانستان کې په سترو اقتصادي پروژو له هغې جملې د ملي شورا د نوې ودانۍ د بهرنیو چارو وزارت دستوري ماڼۍ او په هرات کې د سلما بند په جوړولو کې زیاته مرسته کړې. دا په داس حال کې ده چې د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې هند ته د افغان ولسمشر سفر د دوه اړخیزو همکاریو لپاره یو ښه فرصت ده. هندي رسنیو هند ته د محمد اشرف غنی د سفر په اړه لیکلي افغان ولسمشر بالا نرندرا مودي سره په لیدنه کې له افغانستان سره د هند پوځي همکاریو په زیاتوالي هم بحث وکړي. په کابل کې د هند سفیر من پرمت مهوره له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې هله څرګنده کړه چې په دغه سفر کې به د دواړو لورو ترمنځ یو شمېر موافقه هم لاسلیک سي.
تاسو په هیګي چې هند او افغانستان نږدې اړیکې لري او دواړه ستراتیژیک ملګری هم دي. موږ په بیلابیلو برخو کې همکاري کوو چې د سیمه ایز همکارۍ او پرمختګ د سیمې د نخلولو او سوداګرۍ لپاره د موارد مهم دي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان اوسنیو امنیتي شرایطو او د پاکستان لاسوهنو ته په کتو افغانستان ته د هند مرستو او همکاریو راجلبول مهم اقدام بولي. د دغو کارپوهانو له جملې متی الله خروټی وای افغان حکومت باید په خپلو کې د هند او پاکستان له سیالیو څخه د افغانستان په ګټه استفاده وکړي.
و امریدل چې ټاکل شوی سبا ولسمشر اشرف غنی هند ته لاړ شي. په کابل کې د هند سفیر له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د افغان پلاوی او هندي چارواکو ترمنځ به یو لړ توافقنامې هم لاسلیک شي. هندي رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې موافقو کې به یو هم د زندانیانو د تبادلې موافقه وي. زموږ همکار رحمت الله افغان د حقوق چارو له کارپو کبیر رنجبر سره د دې موافقې د اهمیت په اړه خبرې کړې دي.
دا خورا مهمه ده دې لپاره چې هغه ملکونه چې خپل منځو کې دوستانه ټینګ روابط لري د دو ملکونو ترمنځ په ټول نړۍ کې دغه توافقنامې امضا کیږي د دې لپاره چې یو څوک چې مرتکب د جرم کیږي په هندوستان کې او هغه لږه ځای تختی راځي افغانستان ته هغه هندوستان په دندغه توافقنامې پر بنا کوي شي چې مطالبه وکړي چې دا مجرم بیرته مسترد شي او هلته د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي همداسې افغانستان هم ډېرې ستونزې لري له نورو ملکونو سره هم لري که دغسې یو څوک مرتکب د جرم کیږي دلته او ځي هندوستان ته بیا د دغه موافقتنامې پر اساس هندوستان دولت مکلف ده چې په مجر د دې چې موږ تقاضا کوو چې هغه بیرته مسترد شي افغانستان ته راولېږدول شي نو بیا هغه نشي کولی چې وایي هندوستان چې د دې نه درلېږمه او که موږ دغسې توافقنامې له ټولو هغه ملکونو سره چې موږ ښه روابط لرو زمونږ په ابتکار دا امضا کیږي نو دا ډېره مرسته کوي او ډېره خورا ډېره مهمه ده له همدې لپاره له هندوستان سره دا موافقتنامه مهمه ده او دا یو لوی ګام دی زموږ د نور د دوستۍ د همکارۍ د نږدېوالي لپاره
رنجبر صاحب ستاسو له نظره دغه توافقنامه د عملي کېدو لپاره دواړو هیوادونو حکومتونه باید څه وکړي تر څو پورې دا توافقنامه د کاغذ په مخ پاتې نه شي او عملي جنبه غوره کړي
نو امضا د توافقنامې لومړی ګام دی بلغه بیا د توافقنامې ځي پارلمانونو ته د دواړو ملکونو یعنی دغه یوازنی هغه اسناد دي چې اوله د جمهور رئیسانو لخوا یا د هغه شخصیتونه چې واک اخلي له جمهور رئیس ته امضا کیږي بلغه پارلمان ته ځي نور اسناد خو معمولاً اول پارلمان ته راځي بیا توشیح کیږي جمهور لخوا نو کوم وخت چې دغه مراحل طی کړل نو دا بیا نافذ دی لمغه تاریخ نه چې ملي شورا کې تشریف زله نو دا نافذ دی که کوم مجرم په افغانستان کې مرتکب دی جرم کې یو تختی هندوستان ته ځي بیا دغه توافقنامې په اساس هندوستان مکلف کیږي چې بیرته هغه موږ ته راوستي چې موږ په عدالت هغه قانون په تطبیق کړو
افغان حکومت له کمو هیوادونو سره داسې توافقنامې لري څه کول پکار د حکومت تر څو پورې چې نورو هیوادونو سره هم دا ډول توافقنامې لاسلیک تر څو پورې د افغانستان په امنیت باندې مثبت تاثیر واچوي څه کول پکار د حکومت په اوس مهال کې
نو کومه دولت دا کارو کې او دغه رقم قراردادونه توافقنامې له نورو دوست ملکونو سره امضا کړي په هغه حالت کې بیا مجرم د قانون له تطبیق نه د قانون له منګول نه فرار نشي کولای او که تختی هم بیرته بیا دوی مسترد کیږي دغه توافقنامه یو ډیر لوی خ بنسټ دی متقابل روابط د ملکونو دی یعنی په دوستۍ او په همکاري کې دا ډیر لوی اغیزه لري هم امنیتي نگانه او هم د سیاسي نگانه
تمه ده چې د افغان ولسمشر په سفر کې چې هند ته سبا تر سره کوي د افغانستان او پاکستان ترمن د زندانیانو د تبادله موافقه لاسلیک شي د دې موافقې د جزئیاتو اپ اړمو د افغانستان د حقوق چارو د کارپو کبیر رنجبر څرګندونه ووریده
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې حقوقتون کې ده
یو شمیر افغان کارپوهانوی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ د سولې تړون قسم دستي په افغانستان کې د روانې جګړې د لوري په بدلولو ډېر اغیز نشي کولای خو په اوږدمهاله توګه د سولې د بهیر سره مرسته کولای شي دا چې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ به د سولې موافقه د افغانستان د سولې پر بهیر او نظام پر سیاسي راتلونکي څه اغیز ولري په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند تفصیلي رپورټ
یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې موافقه که سمدستي په افغانستان کې د جګړې لوري تر ډیره نشي بدلولی خو که چیرې د موافقه بریالی شي په اوږدمهاله توګه د افغانستان د سولې د بهیر پر راتلونکي ښې اغیزې کولی شي افغان څېړونکي وایي دا چې حزب اسلامي د حکومت په وړاندې په وسلوال مخالفت کې ډیر مخکښ نه دی او پر ځای وسلوال طالبان د حکومت پر ضد پراخه جګړه پر مخ بیایي ښایي د اسلامي حزب سره سوله دم غړې په جګړه کې د پام وړ کیمرې نه ولي د شخړې او سولې په انسټیټیوټ کې څېړونکو حکمت الله عظیمی په دې اړه وایي حزب اسلامي د افغان حکومت په وړاندې د طالبانو تر یو ډول مشرتابه لاندې وسلوال مخالفت کوي او طالبان لا هم جګړې ته دوام ورکوي
کله چې حزب اسلامي راځي په جنگ کې ډېر زیات د جنگ په کمولو کې ډېر زیات رول نه لري چې طالبان بیا هم جنگ کوي او هغه یادي عملا نظامی فعالیتونه روان دي
خو خغلی عظیمی وایي په اوږدمهاله توګه د سولې د موافقه د سولې لراتلونکي سره مرسته کولای شي دا ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل بیا وایي
حزب اسلامي شاید په غل ولا کچه یو لوی تهدید د افغانستان د امنیت لپاره نه وي اما به هم په ځینو ځایونو کې شته چې دوی خپل پلویان لري او په شکل د اشکال خپل هغه جنگ لړۍ ته مشروعیت ورکوي. کچیر ګلبدین حکمتیار چې پراسته د اسلامي کېده او د راسیزه فکر کوم چې ان راتګ شاید هغه زیات بهانه یا هغه انګیزه چې یو تعداد کسان د حکومت په وړاندې یا د افغانستان د ثبات په وړاندې جنګیږي د هغه انګیزه بورنه لري شي.
افغان رسپانه لیکونکي اباسین بریال وایي په افغانستان کې چې یو دی وسلوال حمله جګړې لاس اخلي او ټوپک پر مځکه کې دی د لویې بریا ده. نو موري وویل یو شمیر کارپوهان په دې باور هم دي چې د افغان حکومت نور مخالف وسلوالې ډلې د اسلامي حزب سره د حکومت د سولې موافقې ته د یوې اسموینې په سترګه ګوري. د دوی په باور د حکومت یو شمیر داسې مخالفان شته چې د حکومت سره سولې ته زړه کیږي، خو پر دې باور نه دي چې داسې یو څه ممکن دی او کنه. د شخړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکی حکمت الله عظیمی وایي
طالبان حسوی چې که حزب اسلامي ټول کولای شي نو ولې طالبان یې ونه کړي. هم دا به چې طالبان به وګوري دا به یو ټیسټ رقم وسیږي هم د طالبانو لپاره هم د افغان دولت لپاره. طالبان اوس په دې کې دې ته ګوري چې هیا د حزب اسلامي سره چې افغان دولت کومې وعده کوي یا پرامیسز کوي آیا پر هغه باندې دریږي که نه دریږي.
د ولسي جرګې غړی شینکی کډوخیل هم په همدې باور ده. نوموړی وایي
که چېرې دوی راسي او دلته پر اتنې کې کومه امنیتي ستونزه ورته پیدا نه شي، دا خپل باعث تشویق دی یو تعداد نور کسان دي چې ونه غواړي چې مثلا په جنګ کې ښکېل واوسیږي، اما بیا هم مطمئن نه دي چې څنګه وکړي. نه په پاکستان کې پاتې کېدای شي چې په اوربند په حیث په غیر مستقیم باندې ډېر فشارونه ورباندې راوړي او مجبوري جنګ ته کوي. نو زه فکر کوم چې راتګ یې په هر صورت خالي له فائدې نه ده، د یو خپل ښه تاثیر به ولري.
له بل پلوه د اسلامي حزب یوه لویه برخه لا د مخه د حکومت برخه ده او یوازې د ښاغلي حکمتیار په شمول څو مشرانې په مخالفت کې ولاړو. د حکمت عظیمی په وینا د سولې د موافقې سره به نظام د دې ګوند له یو دری سره مخ شي.
حکمتیار حزب اسلامي که دوی خپل نه و، مګر په داسې 14 کلونو کې دوی ډېره فعاله ونډه درلودله. یعنی تاسو وګورئ حزب اسلامي یو داسې دریځې تر یو حده پورې په دې باندې نه و، دغه چې یو ډله بیې جنګ کوي بلې ډله بیې سیاسي فعالیت کوي د یو حزب تر لاس لاندې، مګر بیا بهیې حکمتیار بهیې خپل ام دوار جلو بیا خپل حکمتیار خپل رهبر ګڼي.
خاقل عظیمی په دې باور دی چې د اسلامي حزب مشر په دې وروستیو کې تر حکومت زیات سولې ته لیواله ښکاري. نوموړی وایي خیالت دا وي چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار اوس ځان ته په سیاسي فعالیت کې د جګړې په مقایسه ښه ځای ګوري. افغان ورځپاڼه لیکونکي اباسین بریال هم په دې باور دی چې ګلبدین حکمتیار نور په دې ډاډه شوی چې په جګړه کې ترې رهبری طالبانو ترلاسه کړي، خو خاقل بریال زیاتوي چې حکمتیار او یو شمېر پلویانو یې د افغان دولت خلاف فعال او زیان رسوونکي تبلیغاتي مبارزه کوله، چې کچیر دوی وس دا تبلیغاتي امکانات د افغان دولت په پلوي وکاروي نو د دې دولت د ټینګښت او پایښ سره ډیر مرسته کولای شي. خاغلی بریال د اسلامي حزب سره د سولې د موافقې په اړه د شتو خوشبینۍ په منځ کې ځینو اندېښنو ته اشاره وکړه. ویل حکمتي ارتل یو متنازع شخصیت پاتې شوی، اندېښنه دا ده چې نوموړی د سولې د موافقې له مخې راشي په افغانستان کې به څه ډول یو درې سولري. نوموړي زیاته کړه د حزب اسلامي ولویه برخه لا د مخه د حکومت برخه وه، خو ډېرو یې وخت نا وخت نظام پر ضد شعارونه ورکول.
دا موضوع باید روښانه شي چې سړی چې د حکومت سره یو ځای کېږي هغه تنظیم چې ځان د نظام برخه ګڼي
افغان رسپانه لیکونکي اباسین بریال له خپلو سیاسي مخالفانو سره د حزب اسلامي د سخت چلن ماضي ته په اشاره ټینګار وکړ چې حکومت باید سر له وسه له حزب اسلامي سره دا یقیني کړي چې د ډیموکراسۍ د اصولو سره سم به سیاسي چلن کوي او د دوی پلویان به د سولې له موافقې وروسته په یو او بل نوم منځلاري سیاسي قدرتونه چې په تېرو کلونو کې رامنځته شوي د زور له لارې نه تهدیدوي.
د اجمل انپرابور کې مو واوریدل چې یو شمیر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ د سولې تړون قسم دستي په افغانستان کې د روانه جګړې د لوري په بدلولو اغیز نشي کولای، خو په اوږد مهال کې د افغانستان د سولې پر بهیر مثبت اغیز لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبرونه په دوهمه برخه کې تاند څنګ او د خوځو لپاره نیمه نړۍ اونیس پروګرامونه هم خبرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په هغه تړون کې چې په اساس افغان سوداګر کولی شي د واګله بندر څخه هند ته خپل مالونه صادر کړي ځینې ستونزې شته. په دې ورسیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې دغه بندر پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ تړلی دی. افغان ولسمشر هم څو ورځې مخکې په دې اړه غبرګون څرګند کړ او پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که ټرانزیټي لارې د افغان سوداګرو پر مخ پرانننیزي پر دې هیواد به منځنۍ آسیا ته ټرانزیټي لاره چې د افغانستان له خاورې تیریږي بنده کړي. نوریاس نوری دا مسئله د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له مشر ازرخش حافظي سره په مرکه کې څېړلې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې پاکستان وایي د واګه بندرې د افغان سوداګرو پر مخ نه دی تړلی، بلکې یوازې د هند مالونو ته اجازه نه ورکوي چې له دې بندره افغانستان ته صادر شي. آیا په شوي تړون کې دا موضوع ذکر شوی؟ ښاغلي حافظي په ځواب کې وویل:
مثال په توګه منګل او چین ته هلته وطن ګروپ او حریری ګروپ چې دوه خصوصي سکتور شرکتونه دي، دوی چینایي شرکتونو سره یو ځای د اولین ځل لپاره د اورګاډي د چین څخه مستقیم حیرتان ته ور ورسول. دا یوه لویه لاره ده چې د خپل 15,900 کمپیوټر کم چې د چین څخه واردوي مستقیم ډایرکټ په 12 شپو کې په افغانستان ته رسیږي. حال دا چې مخکې د کراچۍ له لارې 4 میاشتې 15 میاشتې 3 میاشتې هم دا مال تم کېدل. بل موږ د هلته د چابهار بندر
چمن سپین بوردک لاره پاکستان د افغان سوداګرو د میوو سوداګرو او د باغ لرونکو پر مخ وتړله. هند یو بېساره اقدام وکړ او د افغان سوداګرو لکه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال موږ سره په خبرو کې وویل چې افغان سوداګرو میوو ته اجازه ورکړې چې له محصول پرته د هوا له لارې هند ته صادر کړي. آیا اوس هم دغه پروسه روانه ده؟
یو له تکه هم نه دي پرواز کړی تر اوسه پورې. له هغه څخه لري چې د الوتکې له لارې تاسو مې واه چې په هغه اصلي ځای کې د 2000 تذکره او کوڅې خرڅول تا. دا خو څه د خپل عملي صفاتي خبرې کول کیږي. دا عملي باندې نه لري، فقط په واقعیتونو باندې او پر منطقي اقتصادي منطق باندې ولاړ خبره ده. موږ چې وای دا کوو کوو ځوال نظر دا نه ممکنه خبره ده. کوم یو تیار راته وخی چې دوی خو ویل چې څوک سره تانه واږي زردالو په ورځ کې موږ صادراوو. کال کې کدو کدو شپږ تنه صادر کړی راځي سره معلومات وکړو. دا خلک په غوړو یا مثلا لا خو باقي خو دا څه خبرې نه دي. هغه تیاری چې د کابل کابو تیاری شي.
بله، د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د خرابېدو یو دلیل چې اکثرا کارپوهان وایي دا ده چې کله چې هند افغانستان ته ځان ورنږدې کوي پاکستان اکثرا عکس العمل څرګندوي. اوس چې اشرف غني هند ته روان دی، له اقتصادي پلوه څه فکر کوي چې آیا دغه سفر به بیا هم د افغانستان لپاره څه مهمې لاسته راوړنې ولري؟ هند هغه هیواد دی چې د چابهار بندر کې ډېره سرمایه ګذاري کوي او غواړي چې له هغې لارې افغانستان سره ترانزیتي پلوه وصل شي.
زمونږ د دې سیاستونه د پاکستان او د افغانستان حکومتونو سیاستونه د اقتصادي ودې لپاره مناسب نه دي. همدارنګه د هندوستان خصوصي سکتور چې موږ سره مناسبات لري او په ښار کې او په نورو منطقي سازمانونو کې هغوی هم دا وایي چې متاسفانه د غلط سیاستونو له مخې چې په منطقي کې شتون لري یا مخصوص د پاکستان موجودګي د افغانستان تاکړه ډېر ځایه ډېر پخوانی او ډېر غیر منطقي دي. او دوی خپل سوداګر ته انګېره رسوي او اوس چې دوی لږ اقتصادي اړخ څخه وایي چې هندوستان یو لوی مارکېټ دی د دنیا او د افغانستان لپاره ډېر ګټوره دي چې دغه مارکېټ سره ځان نږدې کړي. او د هندوستان هغه ټکنالوژي چې تولیدېږي هلته هغه د دنیا په کچه د ښه سټنډرډ والا شی دي. او افغانستان سره چې کیږي دا لپاره موږ چې ټکنالوژي ته ضرورت لرو خپل دې شي او لمبي نیو لپاره او چې دې نباتاتو لپاره مارکیټ په هندوستان کې دي ساري دي موږ ښه شهرت لرو تر څو تر دې کولای شو چې په لکاو تان خرڅ کړو. په کار دي چې افغانستان دا کلچ پاکستان سره حل کړي. دا چې هندوستان سره هیڅ مشکل لري هغه دې خبر کار دي. اما تجارت خو بل شی دي په شرایط د نړیوال جګړو کې هم تجارت روان و. دښمن هیوادونه چې موږ دا تجارت شتون درلودل
د پاکستان د واګه بندر پر سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانچي او د دې بندر د اهمیت په اړه مو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو له مشر ازرخش حافظي سره مرکه واوریدله.
ا اتلس دی سی کلینکونه دی پنځه کلینکونه سی
په سیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات راغلي پاکستان ته خاص پاکلا تاسو کوم چې ځان کا یې نه کوي
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ دونی مې بجې شوې دي له نوریاس نوري څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو
د ننګرهار چارواکي وایي تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د پټیکوټ په ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د زرقاوي په نوم د طالبانو د یو قمندان په ګډون شپږ وسلوال طالبان ووژل او یو بل ژوندی ونیو. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي د ترینکوټ ښار امنیت ټینګولو لپاره پوځي عملیات به جاري وي. هند ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې په کابل کې د هند سفیر وایي هند له افغانستان سره د مرستو دوام ته ژمن دی او په دې سفر کې به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ترڅ کې یو لړ تړونونه لاسلیک شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی به سبا نوی ډلی ته ورسیږي. په پاکستان کې د وروستیو فرقه ایي شخړو په ترڅ کې نن د شیعهګانو د یوه جومات په مخ کې په ځان وژونکي حمله کې څلور پولیس ټپیان شول. دغه حمله د سن ایالت په شکارپور سیمه کې شوې چې تیر کال د شیعهګانو پر یو بل جومات په ځان وژونکي برید کې شپېته تنه وژل شوي وو. پاکستان او روسیه به د روان کال په پای کې د لومړي ځل لپاره ګډ پوځي تطبیقات ترسره کړي. یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي ایکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په دغو پوځي تمرینونو کې به د دواړو لورو شاوخوا 200 پوځي پرسونل ګډون وکړي. هغه اوربنچ په سوریه کې نافذ شوی د لومړۍ ورځې په تیریدو سره مراد شوی دی. دغه اوربنچ د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې لخوا رامنځته شوی. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یوې متحدې سوریې لپاره وروستی چانس بللی دی. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې یو لوی جومات به د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په نوم ونومول شي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن تایید کړ چې د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د یاد په مراسمو کې سرخېدلی او تعادل لاسه ورکړی و، خو وایي ډېر ژر بیرته روغ شو او اوس ډېر ښه احساس کوي. اروپایي اتحادیه وایي په بیلاروس کې د تېرې یکشن بې د ورځې پارلماني انتخابات ښیي چې دا هیواد پراخو انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا لري.
د خوځ لپاره نیمه نړۍ او تاند څنګه یونیس پروګرامونه د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدل شي. ټاکل شوی ده چې پاکستان او روسیه خپل لومړني پوځي تمرینونه د روان کال په پایل کې پیل کړي پاکستانی چارواکو د ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې له دواړو لورو به شاوخوا 200 نظامي پرسونل په دې جنگي تمرینونو کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس زکریا د ازادي راډیو مشال څنګه ته په خبرو کې تایید کړ چې دا تمرینونه له روسیې سره د پاکستان د اړیکو د پراخولو په هدف ترسره کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريالې رفعت انجم رپورت اورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون یو راپور کې راغلی، پاکستان او روس د روان کال په پای کې مشترکه پوځي جنگي مشقونه کوي. په ماسکو کې د پاکستان سفیر قاضي خلیل ویلي دي چې په لومړي وار د دواړو ملکونو پوځیان په مشترکه مشقونو کې برخه اخلي، کوم ته چې فرانشپ یا دوستي 2014 نوم ورکړی شوی دی. د پاکستان او روس د جنگي مشقونو په هکله مو چې کله د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا نه وپوښتل، نو نوموړي مشال رادیو ته وویل چې پاکستان او روس ترمنځ تعلقات د بهتری په لور روان دي او د جنگي مشقونو او د یو بل سره په مرستو کولو به دا اړیکې نورې هم مضبوطې شي.
زه د پاکستان او روس ترمنځ جنگي مشقونو په اړه خصوصي معلومات نه لرم، خو زه دا ویلی شم چې دواړه هیوادونه په مختلفو شعبو کې د یو بل سره رانږدې شوي دي. تاسو ته پته ده چې اوس کوم روس ته د شمال جنوب ګیس پایپ لاین معاهده ملاو شوې ده. دا د 2 بلین ډالرو ده، کومه چې غټه معاهده ده. نو د دې ټولو خبرونو دا ښکاري چې د دواړه ملکونو ترمنځ اړیکې ډېرې په تیزۍ سره مخې روانې دي.
نفیس زګریا زیاته کړه چې پاکستان په بهتره خارجه پالیسو یقین ساتي او غواړي چې ټول ګاونډي هیوادونو سره د دوست دوستے اور ورولے رشتہ وساتی
مختلف ادوار میں
جو ہے مختلف وقتوں کی زمون د سویت یونین اور روس سرا ڈیری خی ہمکارے پالیسی ویدی خو اس موجودہ حکومت پدی پالیسی زور ور کوي چې د گاونډي ملکونو سرا په اړیکو پام وساتل شي د ډیری مدینا مونږ خبره کو چې پاکستان پدی سیمه کې د یو پول کردار لوبول شي خو مونږ پدی برخه کې کوم ځانګړي ګامونه نه ریپورت کړی
کسو هم پتی وختونو کې د پاکستان او روس تعلقات ډیر ښه نه دی پاتې شوی خلاصه مدیر آسی د دوړو ملکونو اړیکو کې خواله تر سترګو کیږي د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاوای د پاکستان او روس ترمنځ مشترک جنگي مشکونو سره به نه یوازې په سیمه کې توازن راشي بلکې دوړو ملکونو به د یو بل دفاعي تجربو نه ګټه هم ترلاسه کړي
چې امریکای کله هندستان سره معاهده وکړه نو یو توازن خراب شو نو اوس د دې توازن جوړولو لپاره داسې جوړونه کیږي زموږ روسیا سره چې خیال دی هغه پیښوالی د امریکای په وړاندې جوړ شوی اوس چې کوم دی نو چې د پاکستان سره تعلقات کم کړي دي زما خیال د روسو په دې خبره باندې پوهېږي او د دنیا حالاتو ته به ګوري زما خیال دا د مستقبل کې دغه وینم چې دا څلور ملکونه چې کوم دي ترکیې او پاکستان او روس او چاینا د دې یو بلاک وینم
یاد دی وی چې د پاکستان او روس ترمنځ په کال 2015 کې د ایم آی 15 دیش هلیکاپټر لوسنا مشوي وا او اوس پاکستان د روس نه د جنگي الوتکو ایس یو 15 دیش داغستو په حق لهم خبرې ترې کوي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکی مسعوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ تر هر څه لومړی تاسو ټولو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې دا بختوري ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ خبرونه کې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم د هیواد له تکړه سندرغاړي برېښنا میل سره مو د زړه خواله کړې دي هیله ده د خبرونې تر پایه را سره عمل وسی درمنو اوریدونکو برېښنا میل شپږ کاله کېږي چې سندرې بولي موسیقي په مسلکي ډول نه ده زده کړې د شوق او علاقې له مخې د ساز او آواز دنیاګۍ ته مخه کړې ده برېښنا میل د موسیقي برخې ته د خپل راتګ په اړه وایي له ماشومتوبه یې له موسیقي سره مینه نه وه په تصادفي ډول یې له سندرو سره مینه پیدا شوه او په دې برخه کې کار وکړ
د هنر سره زما یوازینی شوق دی ټول هنرونه مې خوښېږي خو سندرو ته مې پیل کړی تاسو چې زمونږ ډیری هنرمندان دا وایي چې زما د ماشومتوب نه ورسره جوړه وه خو نه زه دې برخه کې د ما ماشومتوب نه ورسره جوړه نه وه یو ځلې مې شوق وشو او سمدلاسه مې کار ورباندې پیل کړ
د برېښنا میل په وینا د لومړی له ژورنالیزم سره ډیره مینه لرله او په دې برخه کې زده کړې هم کړې دي
زما خو اول د ژورنالیزم سره وه د هغې سره زما د ډېر وخت نه جوړه وه او دا زما هیله وه چې زه یو وخت کې وه تکړه ژورنالیسته اوسم او وخت رښتیا چې زه ژورنالیزم دې خواته مې مخه نه وه کړې د مکتب په دوره کې به مې داسې ویلې چې زه غواړم یوه ژورنالیسته اوسم د کورنۍ مې دا خوښه نه وه هغې وایي چې که کېږي که د زور رسېږي طب ته ځان ورسوه نو هغه زما خپله ورسره جوړه جوړه نه و کنه استعداد خبره هم نه و ځکه چې زما په مکتب کې هم په جګه نمره وم کولای مې شوی کوم لږ زحمت ایستلی وی هغې ته هم کولای مې شوی نو خو بیا ما ونه غوښته ځکه ورسره جوړه مې نه وایم چې خپل مسلک د چا خوښ نه وي هغه بیا نه راځي جوړ نو کله کله به مې دوی ته داسې ویلې چې کله هغې ته لاړو نو بیا ټولو خوشحاله م وو نو چې د هنر سره مې کله شوق پیدا شو چې هغې به مې کومه خبره کور کې وکړه وایي ته د خو دې ته وګوره چې یوه خوا یې رانیولې نه ده بلې خواته بیا ځي ما نه دواړې کوم خو چا نه منله چې کله راوتلم نو هغې وخت کښې مې ورته وایم دا بیا نو لږ لږ شوق ټولو وخوړه
نوموړی وایي دې پرته له استاده د سندره په ویلو پیل وکړ دا په اماتور ډول موسیقي ته راغله او دا یې شوق و
درس که درته ووایم ډېر وخت مې نه دی ویلی خو هسې کمپوز جوړولو دپاره د یو سرګام مې ته یاد کړی وي دغسې استاد لرم او داسې وخت مې ډېر هغه ته نه دی ورکړی موسیقي ته ځکه زما یو شوق دی ورسره کله مې چې وخت پیدا شي کار پرې کوم چې وخت مې نه وي پیدا کړی ورته پرېښي مې او نور داسې خاص استاد نه لرم که ووایو چې ماشومتوب کښې پښتنې نجونې خو ټول تمرین کوي په هر واده کښې په هره خوشحالۍ کښې نو که هغه تاثیر وي هغه دی او که نه کله چې زه بیا ثبت کوم هم یو دوې درې ورځې ورته تمرین کوم نو کیدای شي هغه تاثیر هم وي
دل شوی چې د سندرغاړو په پیل کې د موسیقي له یوې آلې سره شوق وي چې هغه یاده کړي بیا ورو ورو ځینې سندرې ورسره وایي او که یې غږ ښه وي نو هیڅ سندرغاړی شي له برېښنا مو وپوښتل چې د موسیقي له کومې آلې سره بلدتیا لري او که نه
ډېر خو مې نه دي زده خو د هارمونی سره باجا چې ورته وایي هغې سره لږ بلدتیا لرم دومره هغه چې د خپل آواز ورسره سمم نور مې ډېر زده نه دی او خپله مې د ګیتار سره ډېر هغه د شوق دی چې هغه به یادوم په خیر
اغلې برېښنا د سندرو لپاره د شعرونو د ټاکلو په اړه وایي دا د مختلفو شاعرانو شعرونه په سندرو کې وایي او دا یې په خپله ټاکي خپله یې آرامې سندرې خوښېږي خو د خپلو مینهوالو لپاره مستې سندرې وایي
شعرونه یې مختلف دي او د مختلفو شاعرانو هم دي نو کله کله زه ډېری زه خپله انتخابوم او ډېری زما بعضې دوستان خوښوي چې هغه کمپوزونه هم ورته مختلف وي کله چې کوم شاعر شعر جوړوي ځینې ورسره کمپوز خپله جوړوي او کله چې هغه مو خوښ نه شي هغه بیا مالته چې چېرته ثبتوو سټوډیو کې هغې ځای کې بیا تغییروو کله چې بل ځای کې هم زه ووایم هغه ایران چې ښه خوښېږي د یو شی وایي بل شی نو زما خپله آرام شیان ډېر خوښېږي آرام شعرونه آرام سندرې مې ډېرې خوښېږي خو خپله مې برعکس ټولې مستې مستې دي
کله د یوې سندرې لپاره شعر ټاکي محتوا او معنا ته یې دومره پام نه کوي او یوازې د اورېدونکو ذوق په نظر کې نیسي له اغلې برېښنا مو وپوښتل چې د دا ډول شعرونو ټاکل څومره د سندرغاړي شهرت ته زیان رسوي نوموړی وایي
زیان خو رسوي خو په هغه اندازه چې بیا اورېدونکي او لیدونکي لري هغه بیا نه لري او کم عمر یې زر ټولنې ته رامنځته کېږي ډېری خلک ځان ته جذبوي او خو بېرته عمر یې کم وي په یوه میاشت دوه میاشتو حتی چې ډېر دوام وکړي یو کال بېرته له منځه ځي که داسې حقیقت ووایو سره ډېری زمونږ په ټولنه کې څوک چې هنر ته مخه کوي هغه د مجبورۍ نه مخه کوي د دې په خاطر چې د دې اقتصادي وضع خراب وي نو وایي چې دا هنر دی چې مونږ رسوي نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم نو زه دا فکر نه کوم ته یوه وخته به وکولی شي خو څوک چې د تجارت او د ګټو لپاره راوتلي هماغسې بیا د دوو ورځو ورکېږي نو دی هم هماغسې یو څېره ځان ته غوره کوي او څوک چې خپله شوق وي ورسره خپله غواړي هنر ته درون نظر ولري په درنه سترګه ورته وګوري هغه به همیشه پاتې وي او څوک چې د تجارت لپاره راځي تجارت په شان وځي
زمک په ټولنه کې چې کله میرمنې له کوره بهر په ټولنه کې قدم ږدي او د خپلې خوښې د مسلک په برخه کې فعالیت کوي، نو خامخا له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره هم مخ کیږي. برېښنا میل وایي کله چې یوه میرمن د هنر برخې ته راشي نو ډېر خلک په ښه نظر نه ورته ګوري.
د فزینه ولا پاره خو بيخي سل پسلو کې ستونزې دي، ځکه چې یو خانه خو زمونږ په ټولنه کې ټول خلک داسې په بل سترګه ورته ګوري چې یعنی انجلۍ د هنر تر راوته یعنی هر څه ته لاړل. نه خو په دې زه دې مخالف یم، ځکه چې هغه هم یو انجلۍ ده، هغه هم کورنۍ لري، خویندې ورونه لري، غرور لري، نو باید په زمونږ په ټولنه کې هنر ته احترام وشي، ځکه چې هنر یوه پاکه طبقه ده چې یعنی هغه څوک چې هنر ته راوځي هنر یو خپله خاص زایلری. نو زموږ په ټولنه کې تقریبا ډیری کسان هنرمندانو ته، هغه کسان چې غواړي هنرمند شي، هغه ته ډیر په جیټه سترګو ګوري، ډیر په بد نظر ورته ګوري. صحیح ده په یو کنسرت کې به ښه هغه تشویق شي، خو وروسته چې ورپسې خبرې کیږي، وروسته چې د هغې خبرې سړی اوري، سړی حیران پاتې شي. نو په دې هنر ته چې زما کله راتګ و هم ډیره ورته اوسېدم، او اوس چې ګورم چې د دې خبرې اورم بیا هم خپل شوق ته خو زه هېڅکله هم د پای ټکی نه شم، خو بعض وخت کې سړی ځورئ ما ته لږ دردناک تمامېږي.
د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړې مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 1431، هرات کې 1040، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 1040، کندهار کې 22، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، په دې تاندې څانګې کې د داسې یو بنسټ په اړه خبرې کوو چې د ځوانانو ترمنځ د مناظرې پروګرام جوړوي. دغه مناظرې څه ګټې لري، څه ډول ترسره کیږي او اصول یې څه دي؟
علمی سویه یو څه تر نورو پورته وي، معلومات زیات ولري.
خپلوا مې نه، مګر احترام ورته نظر ته لرم.
کله کې موږ دې مسایل ته ډیر ضرورت لرو.
دا د مناظرې په اړه نورې خبرې به په همدې خبرونه کې را سره واورئ چې ما همایون هیواد جوړ کړی. مناظره عربي کلمه ده چې له یو بل سره نظر شریکولو او بحث کولو ته وایي. مناظرې د ځنګړو هدفونو لپاره کیږي. ځینې وخت د مناظرې له جوړولو هدف دا وي چې د یوې مسلې په اړه د خلکو معلومات ډیر شي. کله بیا په دې خاطر ترسره کیږي چې د ډیرو کسانو له منځه یو تکړه کس د یوه کار لپاره وټاکل شي. په پرمختللیو ټولنو کې مناظرې ډیرې دود دي، خو په افغانستان کې یوازې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال خلک دا نوم اوري. له دې ورهاخوا د خلکو ترمنځ د مناظرې دود ډیر عام نه دی. ښایي ځینې ووایي چې د خلکو ترمنځ هر ورځ بحثونه کیږي، خو ډیری دا بحثونه د مناظرو له اصولو سره برابر نه وي، پایلې نه لري او کله خو پکې خبرې تر ګریوانه هم رسي. اوس یو شمېر ځوانانو لستوڼي را بډوهلي او غواړي د افغان ځوانانو ترمنځ د مناظرې دود عام کړي. دوی د پنځ په نوم یو ټولنیز بنسټ جوړ کړی چې تر دې دمه یې د څو مناظرو پروګرامونه هم جوړ کړي. د دې بنسټ مشر اکرم ساجد وایي دوی غواړي د مناظرو له لارې د ځوانانو فکرونه ورغوي او د دوی ترمنځ غم زیات کړي.
یوازینی انګیزه چې موږ یې دې ته ژمن کړو چې باید یو نهاد جوړ کړو او د پنځ په نوم نهاد جوړ کړو چې په افغانستان کې باید د خلکو ذهنیت او مفکورې جوړې کړو، ځکه ذهنیت او مفکوره د ټولنې پر غولو کې له هر څه نه ډېر زیات رول لري. تر دې دمه پورې کوم مناظرې چې د پنځ بنسټ لخوا څخه جوړې شوې دي په مختلفو موضوعاتو باندې بحث کیږي. اکثره موضوعات ټولنیز موضوعات وي، مقایسوي موضوعات هم تر دې دمه پورې په پام کې نیول شوي دي. او د دې ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات چې په ټول موضوعاتو باندې د اړتیا تر حده پورې تر دې دمه پورې د بنسټ لخوا څخه د مناظرې موضوعات ټاکل شوي دي.
پنځ بنسټ تر دې دمه د مناظرو پروګرامونه یوازې په کابل کې جوړ کړي، خو ډاکټر عبدالمالک ستانکزی وایي د ښارونو په ځای دغه پروګرامونه باید په کلیو کې جوړ شي، ځکه هلته یې اړتیا ډیره ده.
فکر کوم زمونږ د هیواد عالمی اداره چې کار ټول په ښارونو کې کوي، کله کې مونږ د مسایل ته ډیر ضرورت لرو. د مناظرې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې علمي مسله پکې وڅېړل شي، د چیرې مونږ اطرافو ته وغځو کېدای شي، خو البته یو مدیریت غواړي او یو استعداد غواړي.
د پنځ بنسټ مرستیال بشیر دریز وایي لا دې وروستۍ نیت ته چې په ولایتونو کې هم مناظرې جوړې کړي او همداسې به د مناظرو دود تر کلیو رسوي.
پلان داسې دی چې موږ مثلا زه خوست کې تقریبا 200-300 کسانو موږ ازموینه اخلو، ګورو چې څوک مثلا در کولای شي یا څوک نشي کولای، څوک استدلال کولای شي څوک نشي کولای. دوی له منځه موږ 50-50 پورې کسان انتخابوو چې هغه هغو ته موږ د مناظرې ټولګۍ جوړو. په دې شپېتو کې 40 له ولسوالۍ څخه ګډون کړی، یعنی دغه شپېته چې موږ یو ټولۍ جوړ کړ، دغه شپېته لپاره چې موږ روزلي دغه شپېته ټولۍ جوړي، دوی به په خپلو سیمو کې خپلو کلو کې خپل اطراف کې همداسې مناظره همداسې ټرنینګ چې موږ دوی ته ورکړی دی، دوی به ځي هلته به همدغسې ټرنینګ ورکوي، همدغسې مناظره به کوي. موږ وایو چې که چېرې په 40 کلو کې موږ د دغه ټولنې یا د دغو خلکو مفکورو ذهنیتونه جوړ کړو، دا به زموږ تادی او دا به ډېر تیز کار کړی.
مناظرې ډیر ډولونه لري، په ځینو کې کم او په ځینو کې ډیر کسان برخه اخلي. پنځ بنسټ د مناظرو لپاره کومه طریقه غوره بللې؟ اکرم ساجد مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
مناظرې ډیر ډولونه لري او کوم ډول چې تر دې دمه پورې د نړۍ په کچه باندې مطرح ده او مشهور ده، او کوم ډول چې تر دې دمه پورې موږ په افغانستان کې بی پی برټش پارلیمنټری ډیبیټ وای، یعنی د برېټانیا د پارلمان د مناظرې ډول چې دا عموما د 8 ترمنځ کیږي، چې 8 په 2 برخو ویشل کیږي، 4 یوې خواته 4 بلې خواته، په مجموع کې 4 ټیمونه راځي، یعنی چې یو ټیم له 2 سره جوړیږي او پر لپسې یو بل پسې خبرې کوي او ټول خپل دلایل او خپل هغه منطقي استدلال وړاندې کوي، چې په پای کې د 2 یا 3 خاصو یا ځانګړو دورانو لخوا څخه د مناظرې ګټونکي یا هغه چا چې ډیر منطقي بحث کړی دی یا د موضوع ګټونکي اعلان کړي.
په ډېرو مناظرو کې ګډون کوونکي د مناظرو له اصولو خبر نه وي، هماغه وي چې ګډوډي جوړیږي او مناظرې بې پایلې ختمیږي. خو د پنځ بنسټ مرستیال بشیر دریز وایي دوی هر ځای چې ځي له مناظرې مخکې ګډون کوونکي د مناظرې په ټولو اصولو پوهوي.
هر څوک زما غږ اورېدلی دې ته رسېدلی چې یاره مناظره د 2 ترمنځ کې ناستل او دلیل ویل او خلاص، حال دا چې موږ داسې مناظره نه ده. مونږ چې هرې سیمې ته ځو یا تر دمګړې پورې تللي یو، په پیل کې مونږ هغوی ته تقریبا 1 یا 2 ټرنینګ ورکوو، چې په 1 کې یا په 2 کې نیم په نیمه ورته د مناظرې ټرنینګ ورکوو. مناظره څه ده، اصول څه دي، قوانین څه دي، مناظره باید څه رقم وشي، څوک حق لري خبرې وکړي، څوک یې نه لري، یو بل ته دلیل ویل، په کوم دلیل باندې هغه چې خبره کوي د هغه د خبرې زغم، په عموم کې دغه موضوعات دي چې موږ ورته ټرنینګ ورکوو. نو بیا هغه پاتې ورځې چې دي هغو کې موږ ورته د مفکورې او ذهنیت په اړه باندې درس ورکوو، چې مثلا سالمه مفکوره څه ده، غلطه مفکوره څه ده، سمه خبره کومه ده، ناسمه خبره کومه ده. کومه ټولنه کې چې سم او ناسم په رښتینی ډول باندې وپېژندل شي، اصلا هغلته د تشدد یا مثلا زیاتی یا مثلا ناخوالو دود اصلا نه پاتې کیږي.
دا کابل اوسیدونکي مریم ملکوزی په دې خوشاله ده چې ځوانان اوس د جګړو په ځای مناظرې کوي او یو بل زغمي. هغه وایي که په مناظره کې د مقابل لوري دلیل ورته د منلو وړ هم نه وي، احترام کوي او په زور خپل نظر نه پرې تحمیلوي.
د یو بل قبلول ډیر مهمه خبره ده، یو بل نظریات احترام کول ډیر مهمه خبره ده. داسې یو خبره ده، یعنی چې زه دا خبره چې یو نفر مقابل ردیف میچده یو خبره وکړه، زه دا خبره قبول کوم، قبلوم نه، مگر احترام ورته نظر لارم. هر نفر ځان ته یو خاص نظر لري، دسې نه چې زور سره جنگ شروع کوم چې ته ول دسې یو نظر لري. تو خاطر هر انسان هر نظر هر فکر او اندیشه لري.
په مناظرو کې هڅه کیږي د مقابل لوري په وړاندې قوي دلایل وویل شي، داسې چې هغه هم قانع کړي، خو دا هغه وخت امکان لري چې مناظره کوونکي له پوهې برخمن وي. 56 چې کومې مناظرې جوړوي، د کومې سوې کسان پکې برخه اخلي، دا دې 56 مشر اکرم ساجد وایي.
لومړی خو مناظره د ټولو لپاره ده، تر دې دمه پورې چې د 56 له خوا څخه کومې مناظرې ترسره شوې دي، هغه د لیسو یا د مکاتبو په سطحه او همدارنګه د پوهنتونونو چې هم د خصوصي او هم دولتي پوهنتونونو په سطحه باندې شوې دي. په یادو مناظرو کې د مکتب بیا لسم او یولسم او دولسم ټولګي واغه زده کوونکي پکې ګډون کړی دی. علت یې دا ده چې مناظره باید داسې چا ترمنځ وسي چې هغه اقلا علمي سویه یو څه تر نورو پورته وي، معلومات زیات ولري، او هغه موضوع چې دوی لپاره ټاکل کیږي په هغه موضوع کې اړوند معلومات زیات ولري.
هغه کسان چې په مناظرو کې برخه اخلي باید د موضوع په اړه پوره معلومات ولري، ځکه هغه خلک چې دوی ته ناست دي د نویو معلوماتو د اورېدلو تږي دي. مریم الکوزی مناظره د معلوماتو شریکولو یوه ښه مرجع ګڼي.
دا باعث کېږي چې ځوانانو معلومات ډېری په دوه شو کې مناظره مثلا د افغانستان په باره کې ده، باعث کېږي هغه ځوانان چې د رادیو شاته دي یا تلویزیون شاته پردې شاته دي، سیاست په باره کې ده، فرهنګ په باره کې ده، اجتماع په باره کې معلومات ډېری، او دا داسې کېږي چې د افغانستان دښمنان کولی نه شي چې چاته فریب ورکا. یوس د افغانستان غټترین مشکل د ځوانانو داده چې راو فریب خوري.
په وروسته پاتې ټولنو کې چې لویې وړې جګړې ډېرې وي، یوه وجه دا وي چې هلته خلک زغم نه لري، په یوه وړه خبره هم مړی سره کوي. په داسې ټولنو کې د مناظرو او مباحثو جوړول له دې اړخه هم اهمیت لري چې خلک د یو بل زغملو ته وهڅول شي. ارواپوه فرشته دانش وایي انسان ټولنیز مخلوق دی او د مناظرو او خبرو له لارې خپلې ډېرې ستونزې حل کولی شي.
از نگاه روانشناسی مناظره
در ارواپوهنې له نظره مناظره خپل تاثیر لري، دا ځکه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او په کومه ټولنه کې چې دی لویږي له ماشومتوبه تر مرګه ټولې هغه ځانګړنې چې دی له ټولنې څخه اخلي پرې اثر کوي. کله چې وایو انسان یو ټولنیز مخلوق دی، نو دوی له یو بل سره د خبرو او مناظرو له لارې ډېر څه زده کولی شي.
په دې خاطر چې مناظره ښې پایلې ولري، باید د مناظرې اخلاقي اصولو ته پام وشي. دواړه خواوې باید په آرامۍ او درنښت خپل نظرونه ووایي. په مناظره کې له بدو خبرو او کنځلو ډډه وشي. له بحث بهر او مبهمې خبرې ونه شي، د یو بل خبرې قطع نه شي، او په سړه سینه د مقابل لوري پوښتنو ته ځوابونه وویل شي. که دغسې ګټورې مناظرې عامې شي، په ټولنه کې به د یو بل د زغملو مثبت بدلون رامنځته شي. درنو اوریدونکو، دا تاندې څنګ مهم دومره وا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه را لګلای شي، facebook.com/tandesang. تر بلې تاندې څنګ مو په مخه ښه.
شمشنا تد دیو رکار واسالار شکنا د تاریخ